په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاری کوي او په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ولرو. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صفی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په پام کې دا چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي، او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوو قومندانانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي چې پنځه تنه یې بهرني اتباع وو. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال کړي ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د چین لوی درستیز د سیمهال پرون په یو ناسپي سفر د کابل ته سفر کړی و چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي. اتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو غواړي چې له دغه هېواده د هرکلي تمه ونه لري. اتریش جرمني ته تر رسیدو د مخه د افغانستان په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه کډوالو ته وروستی تمځای دی، او د کډوالو د جذب له کبله د اروپایي ټولنې او بشري حقونو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هېواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې دغه کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شول. کیری وویل چې پاکستانی سرتیرو د دغو دوو کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغو وژل شویو امریکایانو د نشه یي موادو د لمنځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ لخوا تمویل کېده، چې د کار پر مهال موټر پر ښخ شوي ماین برابر شو. دغه پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پېښه کې لور تنه نور اټپیان شوی، خو هویت نه دی خودلې چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکونکي وو او کنه. د جمعیت احرار په نوم له پاکستانی طالبانو څخه یوې بیل شوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی. لزګونه زرو کسانو د هغه پولیس افسر د خخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. خلک په راولپنډۍ ښار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول شوي و. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال شو. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول ښوونځي تړلي و. دغه راز په دغو ښارونو کې د دولتي ودانۍ رسنیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل شوی و. قدری د فبروري په 9 نیټه په دار وزړول شو او د دې لامل شو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. ممتاز قدری د 2011 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب والی سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و وواژه. قدری سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والی د وژلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیوړی کړي. د روحانی په خبره د دې لپاره چې د دغه هیواد د موټر جوړونې صنعت د نورو هیوادونو له تولیداتو سره سیالي وکړی شي نو باید خصوصي شي. نوموړي په تهران کې د موټر جوړونې د نړیوالو شرکتونو لاسازیو سره په یوه غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د موټر جوړونې له نامتو شرکتونو سره یو ځای والی ایران ته دا زمینه برابرولی شي چې د ټکنالوژۍ، چاپیریال ساتنې، د انرژۍ د کارولو، د مخنیوي او ساتنې په برخه کې لوړې سطحې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د موټر جوړونې مارکیټ باید په بشپړ ډول خصوصي او رقابتي شي. اوسمهال د دغه هیواد د موټر جوړونې نیمای شرکتونه دولتي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداري ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخاونسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحماني پروند حکومت په یو غونډه کې وویل چې به واوري شمه او له وخت مخکې په سلی راتک د وچکالۍ نه خده چې د خبره د خوراکي موادو ذخیره غواخي. د امورود د تاجکستان لپاره د اوبو یو لوی سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډیره خپل ځمکې پرې خړوبوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. ناجی صفای درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغان حکومت اسرائیل رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه بللې او دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوې. په کونړ کې یو شمېر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی هم رول لوبولی شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقونو په احترام د افغان کډوالو سره د تبعیض چلند نه کړي. د ایران په وروستیو انتخاباتو کې که د منځلارو بری یقیني شي، آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کیدلی شي؟ دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې خبریږي. د 19 پروګرامونو په ترڅ کې د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه له یاده مو باسي. ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه ګڼلې ویلي دا کار به پر پولیسو په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. اجرایی رئیس دا خبره د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د خلکو د استازو او د پولیسو د چارواکو په غونډه کې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویل پولیس سره د خلکو د مرستو د جلبولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړې او پلي کېدو ته یې تدابیر نیول شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له پولیسو څخه د خلکو ملاتړ امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي او دغه ګډه همکاري به په لږه موده کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. ښاغلی عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو ترنامه لاندې د ولایتونو د استازیو او د پولیسو د مسؤلینو په ګډه دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې وکړه.
تأمین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تکنیکی نیست، ارتباط مستقیم داره.
د امنیت ټینګښت یوازې و نظامی یا تکنیکی مقوله نه ده. دا مسله د امنیتي ارګانونو او خلکو مستقیمو اړیکو سره تړلې ده. د سولې په ټینګښت کې د خلکو رول هغه وخت اغیزمن تمامیږي چې خلک پر امنیتي ځواکونو باور ولري. ستاسو مشورې باید په ملي سطحه مطرح شي، ځکه چې پولیس د خلکو له همکارۍ پرته نشي بریالي کېدای.
اجرائیه رئیس دا هم بویل اوس مهال ملی او سیمه ایز پولیس له وسلواله مخالفینو سره په جګړو بوخت دي او د خلکو دنده هم ده چې د ناوړه پیښو په مخنیوي کې له پولیسو سره د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په مقصد اطلاعاتي او داسې نورې مرستې وکړي. د هیله وښوده چې په دې مشورتي ناستې کې به دې نتیجې ته ورسیږئ چې خلک د پولیسو مټی دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د ملي پولیسو تر څنګ سیمه ایز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره پر دندو بوخت دي. د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکارۍ تر نامه لاندې په ناسته کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وویل چې د هیواد د خلکو مختلف قشرونه کولی شي چې د خپلو مشورو، وړاندیزونو، اطلاعاتو او انتقادونو له لارې له ملي پولیسو سره مرستې وکړي. ښاغلی رحمان وویل سیمه ایز پولیس بله مرسته ده چې خلک یې له حکومت سره کوي.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد.
سیمه ایز پلیس د کورنیو چار وزارت د تشکیلاتو یوه بله مهمه برخه ده. دا تشکیل د روانو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ رامنځته شوی. د کورنیو چار وزارت دا موضوع په لس کلنه ستراتیژۍ کې شامله کړي او غواړي چې پولیس پیاوړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې خلک وایي چې سیمه ایز پولیس په ځینو حالاتو کې په خپله د ناامنیو او جرمونو سبب کیږي. دوی وایي دغه ځواک مخکې له دې چې پر دندو وګمارل شي باید وروزل شي او د هیواد ټول نافذ قوانین ورته تشریح شي. خلک دا هم وایي امنیتي ځواکونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه وڅاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان چارواکي دا کوي چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي او د وسلوالو ته مرګشوب له همه وختي. ویل کېږي چې دولت تر اوسه پورې تر ډېره هغه سیمې چې مخکې هم یو ځل له وسلوالو نیول شوې وې بېرته نیولې او دا ځل وایي چې د ساتلو لپاره یې په تدابیرو کار کوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل سوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول سوي سیمې بېرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
دوی ده هغه عملیاتو په نتیجه کې چې لیوی اونۍ رئیس پیل سوي او اوس پای ته رسیدلی دي، د قوشتېپه در زاب او هم د خواجه ناموسه ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوي دي. ویل کېږي په دغو عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مهم رول درلود. د ښاغلي ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات نه دی اوښتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوي هم و. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
هفتاد نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی وایي په فاریاب کې اویا تنه وژل سوي دي، نږدې څلوېښت تنه یې ټپیان دي او یو سل شل تنه له دولت سره یوځای سوه. په لومړۍ ورځ چې په قوشتېپه کې جنرال دوستم د جګړې مشري واخیستله، د دوی دېرش تنه ووژل سوه چې څلور پکښې ازبکستانیان وه. په دغو سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي و، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بېرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د ښاغلي دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلام مشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې، خو د ښاغلي ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکښې پیل سي.
اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
امریکایي ورځپاڼه واشنګټن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډېر بد ایسېدل. د هغوی ناوړه چلند، د ښکاره اعدامونو په ګډون د دوی په یادو، د طالبانو له لورې پر ښځو بندیزونه او پر نارینه وو په زوره د ژیرې د پرېښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تېرې شوې وې. خو واشنګټن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغسې فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورسپانه د خالد آصف پونم د یو څلر وشکلن افغان خبري راخستې دي چې وای وسنۍ وزارت ډیر پاتې او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیش. خالد زیاتوي چې طالبان شنه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورسپانې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د 19 کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړي دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ ترلاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارده ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 114 میلیارده ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوي چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوي وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس د 2008 میلادي کال خبر خبره کړې ده چې ویلي وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خبرونې په باور دې هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې ځینو پوځي چارواکو په خپله اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یو دښمن بدل شوی دی. خبرونه بیا لیکي دې تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
دا د آزادۍ راډیو ده. په کونړ کې یو شمیر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی ډیر څه کولی شي. د دغو کسانو څرګندونې له اسداباد د آزادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې ځوانان وایي د جنگ په دواړو خواو کې ځوانان جنگيږي او هر ورځ څوک له وطن څخه د دفاع په نوم او څوک هم د وطن د آزادۍ په نوم قربانی ورکوي. خو د سولې راوستلو په پروسه کې لپامه غرزول شوې دي. شاعر او لیکوال غلام نبی شفق وای یو څوک چې د جنگ په لومړی لیکو کې جنگیدای او هر ډول قربانی ورکول شي هغه د سولې د پاره هم کار کولای شي.
ریښتیا خبره ده چې ځوانان د یوې ټولنې مټی دي او قوت او ځواک دي، نو کولای شي چې په هر برخه کې د خپل ټولنې لپاره مثبت ګامونه واخلي. د سولې په برخه کې هم تر هر چانه د ځوانانو ونډه ډیره، یعنی غوښنه برخه جوړوي او ډیره ضروری ده او اړینه ده کولای شي چې سولې راوړي. نو چې جنگ کولای شي سولې هم راوستلی شي.
خزی وای دوی هم کولی شي چې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ادا کړي.
نو می پاکستان خو اند چې د سولې په برخه کې ډیر مثبت رول چي دی دارو لوبه ولې شي، ځکه غو کورونو کې خپل خاوندان او ورونو ته یا شاوخوا غونډن ته د سي قناعت مور کولی شي چې د جنگ نه لاس واخلې راشي د سولې سيوزي شي او د جنگ نه نور څنو جوړي کچته جوړېدل د دیرش کال څلوي کال کې چې موږ په هیات کې جنگ دي د دې نه لاس واخلې راشي د سولې پروسه سره یوزي شي.
ټولنه خلک د خزته یو خاص احترام لري، د خزې پورې نه ته یو ضرورت خاص احترام کوي. دغه پر اتاک سره دوی غاره د سولې تک دي، دغه مسلې حل د پر دوی غاره دي چې دغه تاریخ نه زموږ مو تاسو په خپل باید پوښتنه چې خزه څومره مسلې لري د سولې په تامین کې.
ښه شیرزی ده کونړ ولای تو سیدین کې ما خزه و خور ده و مور ده او یو خاوندم د خزه خبره ډیره زر اوري او یو اولاد یو زوی د خپل مور خبره ډیره زر منی. نو په دې باره کې نو خزه ډیر مهم رول لري د سولې پر واستو کې.
ځوانان وای په جنگ کې خېل خواوي باید په دې پوښی چې روانه جګړه پردی او په افغانانو تپل شوې ده، نو په کار د چې نور ته د تمه پزای خپل لاس په کار شي، په خپل منځ کې سرکینی او هیواد له جګړې وژغوري. په کونړ کې خزی او ځوانان په داسې حال کې د سولې راوستلو په پروسه کې د خپل رول لوبولو په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د روغې جوړې خبرې چټکې شوې دي چې پکې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترڅنګ چین هم شامل شوی دی چې د دغو څلور اړخیزو خبرو څلورم پړاو به هم ډیر زر پیل شي.
آزادي رادیو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقونو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلن ونه کړي. له بل لوري د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یو تخنیکي کمیټه جوړه کړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه په مقدونی کې د افغان کډوالو ستونزې پوښتلې.
اروپایي هیوادونو لخوا په سرحدونو کې د محدودیتونو وضع کول دا د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 قانون څخه سرغړونه ده. د دوی دغه کار نه یوازې افغان حکومت لپاره بلکې د بشري حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو سازمان لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مقدونیه او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې افغان پناهغښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوي وکړي، ځکه افغانان هم د سوریې او عراق د کډوالو په څیر یو شمېر د جنګ او جګړو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی د ټول بشري حقونو ته د درناوي وشي.
میخیل صاحب ټاکل شوی و چې له بلغاریا نه یو هیئت د دې ستونزې د حل لپاره یونان ته ولاړ سي. هغه هیئت للی دا څه کړی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم هیئت نه دی تللی، خو ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي تر څو په یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
په تازه راپورونو کې ویل شوي دي چې ترکیه خپلې پولې د افغان کډوالو په مخ تړلې دي، اجازه نه ورکوي چې دوی یونان ته ولاړ سي. دغه موضوع په اړه کلک معلومات راکړي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې معلومات موږ سره نه دي شریک شوي او په دې اړه موږ سره داسې معلومات نشته، خو زموږ غوښتنه له ترکیې، اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو څخه دا ده چې په خپلو پولو کې د افغان کډوالو پر مخ محدودیتونه نه وضع کوي، ځکه دا د ټولو نړیوالو کنوانسیونو او میثاقونو څخه سرغړونه ده.
په ټوله کې افغان حکومت د دې مهاجرینو د ستونزې د حل په اړه څه اقدامات تر لاس لاندې لري او څه اقدامات تر اوسه پورې کړي؟
په مجموع کې افغان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه اروپایي ټولنې سره یو واضح تفاهم ته ورسیږي. دې برخه کې یو تخنیکي کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت او بهرنۍ چارو وزارتونو د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم لاسلیک ته لار هواره کړي. همدارنګه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته لار هواره شي. نو دا هڅې دي دغه تخنیکي کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو.
ومردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل وای ل اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقوقو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلن ونه کړي. خو د مقدونیه ولسمشر جیورج ایوانوف له یوې جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان لاره په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تېره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسېدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لنډزن وروسته. جیورج ایوانوف شپیګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي، مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډیر سر به راوخت شي او اتریش به د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ پر شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد چیلو یونان څخه مقدونیا ته د وختو هڅه کوله له اوخکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپل پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوترش په اقداماتو توجیه کوي. اوترش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دی ورستوي کې ویلي دوی د ورځې لاتیا پنه غوښتن کو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به و دیرش نیم زره کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللې. یوانوف وایي موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې له یونان سره د پولي تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولي تړي موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړي هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي؟ د خبرګانو مجلس چې اکثریت څوکۍ منځلارو وګټلې، د ایران د راتلونکي سیاسي تګلارې په ټاکلو کې څومره رول لوبولی شي؟ سلطان محمد سرور د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې منځلارو اکثریت ترلاسه کړ. دغه انتخابات د خبرګانو د مجلس او د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره ترسره شول. د خبرګانو مجلس چې اته اتیا کرسۍ لري او غړي یې د اتو کلونو لپاره ټاکل کیږي، د آیت الله خامنئی په ځای د ایران بل ستر مذهبي لارښود ټاکلی سي. شپږاویا کلن آیت الله خامنئی په 1979 کال کې د آیت الله خمینی تر مړینې وروسته د ایران ستر مذهبي لارښود وټاکل سو چې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. آیت الله خامنئی چې یو کال مخکې یې د پروستات د سرطان عملیات وکړل، په دې وروستیو کې د روغتیا په هکله اندېښنې ګڼې سوې دي. اوس په ایران کې دوه سیاسي جریانونه لیدل کېږي. یو خوا محافظه کاران دي چې لویدیځ سره د نږدې کېدو مخالفت کوي، او بلخوا آزادی پلوی منځلاري چې نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراخوالي غوښتونکي دي. رضا علی جانی د ایران د سیاسي مسایلو کارپو چې په فرانسه کې اوسي، د منځلارو د بری د نتایجو په هکله آزادی راډیو ته داسې وویل:
اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری
کنه، چیری و ورس ایران د سیولور تولاد چی د خبرگان و مجلس نو استر لار خود وټا کیو په ایران کې یو منځلار مذهبي مشر رامنست شینو، دا به زکه ولوی پیخوي چی د ایران د اساسي قانون سره سم ستر لار خود ډیر لوی واک لري چې جمهور رئیس او پارلمان سره د مقایسه وړ نه دی.
این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
د خبرګان او مجلس چې اکثریت غړي یې ملایان دي، د هواد ستر مذهبي لارښود هم ټاکلی سي او هم یې لري کولی سي. دغه مجلس سره لدی چې د ستر مذهبي لارښود په سیاستونو د انتقاد صلاحیت لري، خو له تاسیس راهیسې تل د هغه پیروي کړې. د ایران ستر مذهبي لارښود سره لدی چې تر ټولو زیات واک لري، خو صلاحیتونه یې مطلق نه دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خپل ریپورت کې لیکلی دی چې سره لدی چې د مجلس خبرګان غړي تر سیاسي اختلافاتو باید اوچت وي، خو دوی اوس په دوو لویو ډلو وېشل شوي دي. د جمهور رئیس حسن روحاني او پخواني جمهور رئیس هاشمي رفسنجاني منځلاري ملاتړي، او د آیت الله احمد جنتی توندلاري پلویان. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی او احمد جنتی په تیرو انتخاباتو کې په مجلس خبرگان کې خپلې کرسۍ وساتلې. مجلس خبرگان چې په 1979 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی تر مړینې وروسته یوازې یو ځل د ایران ستر مذهبي لارښود ټاکلی دی، اکثر یې پریکړې او تصامیم یې پټ وي، او د پردې تر شا د ایران د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند څارنه کوي. خو هاشمی رفسنجانی په تیرې دسمبر میاشت کې دغه دود مات کړ. کړ او وویل چې د دغه مجلس یوې کمیټې د هغو کسانو د نومونو یو لیست جوړ کړی چې کېدای شي د آیت الله خامنئی ځای ونیسي. که چیرې آیت الله خامنئی مړ شي او یا د کار توان له لاسه ورکړي، مجلس خبرګان به غونډه کوي او په اکثریت د رایو به یې په ځای بل کس ټاکي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صافی ناورو.
افغان امنیتی ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وشلي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتی ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اوتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ترسره کړي. افغان دولت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیاوړی کړي. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. تاسو کولای شئ زموږ دا ویب پاڼه لاري نه وازه چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې هلته زموږ ریپورتونه، مطالبه او نیوز پروګرامونه له عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. همدارنګه دا رادیو لاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځني صفه 2:29 او په غنو خرنو کې د اف ام 5.15 اوریدل شي. یادونه کوي چې د ماخام له ونه بیا د سهار تر و پوری په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوسته اساده رادیو وري ونیز پروګرامونه ترازو کور کلی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګړې اچار لا یاد مباسي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه مې ومني. ولی زین مشمان دروغ وای
دا دومره صحیح خل د کچیر دی سې روزنه شو دی ایس وخت دروغ وینه دا سن کې مور پلا لا غټول نه په دروغ مخته کی
دروغ ویل کومې به دی پایلې لري
دروغ چې تروسه پر ماته ویل دي ما او خدا پیدا شوی دی زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نوروم داس دروغ وای
قدر من دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق دریالمی دی یو دا چې خبرې کوي دروغ وای بل چې جمعنه کوي نه عملي کوي او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دی چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویل زیات اثر په زړه باندې وي نو ځکه دروغ د زړه د ناروغۍ سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي ولاو که دروغجن په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روان خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي
دا ماشومان ډېر پاک خل دي دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنه شي دی هیڅ وخت دروغ وایي نه دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کوي پلار دروغ ځاني دروغ ځان ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فساتونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله
چې مور او پلار د ماشومان په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره. ماشومان د مور او پلار نه تقلید کوي، اصلي علت خپله کورنۍ ده ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوهنې متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل در موږ وایي، د دروغو مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دي دروغ وایي عقل دي قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پېژندل کېږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکوله، پلار ټول سورته وایي چې په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس ورکول کېږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه قلم وخت په خبرو راشي، باید دروغ ونه وایي. کلو کې بانډو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی د اندړو په دغه کې دروغ ته سوړي وایي. موږ به دا پلانې ډېر دروغجن دي، ډېر سوړن دي. خپل پلار او مور باید د ماشومانو له مخه داسې خبرونه کې شاغه دا قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمی به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډارېږي، د دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپل ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبور کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کېږي، کېدای سي مشکل ورته پیدا سي، کېدای سي جنجال ورته جوړ سي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره په کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کېدای سي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلې، د ما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای سي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې، اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کېدای سي، دوی ته ډېر جنجالونه پیدا سي، کېدای سي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای سي دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
رابه شو دي ته چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی ده ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به کور کې وایي زه په دفتر کې ما، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې ما. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې مونږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي، بیا بل ځای یادوي، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ماته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل مال زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب مونږ خصوصا د ماشوموال د واښ نه چې سړی دروغ شروع کړي، پاینده کې د بیا غټ ګنډکه پوزي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پیښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولې ده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولای، تبا لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپل د مارکیټ بعضي کسان چې برا سره و، د سپیش اسوله چې زموږ یو رفیق و، د ماول دي چې کمپنۍ ته لاړ، یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړ. بیا وروسته ما د ته زنګ و، مال سلیمان جان ته چیرې یې؟ ورده وله ولزه و جمبو کې یم. جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال و جمبو په کوم ځای کې؟ ما په کار یې. ولزه اوس لیر یم، ته ما نهسه پیدا کولی. کنټینر لوډینګ دی په هلته اخته یم، مګر دی دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګلرحمان چې په پیل کې مو هم د هغه خبرې واورېدلې، وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان مې زړه تور شوی دی. بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي، ما دومره ثابته څوک چې دروغ وایي دا سره راځي نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویل شي کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي، دا اوس سړی چې تېر شي کوم ځای ته لاړو، ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیې، ده ته غلط ځای وښیې تر څو هغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه چې نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي یا د بل مقصد دپاره، نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي، قانون هم ناروا دي او عقلن هم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره لس بجې، میړه یې راغی دولس بجې ډوډۍ ته، ګوري چې کور یې قلف ده، بېرته لاړه. ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مانه، زه خبر نه لرم. کله چې بېګا کور ته راغی خپلې ښځې ویل ته چېرته تللی وې؟ ښځې ویل زه په کور کې وم. اول یې غږ ورته ونه کړ، بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته، ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي که نه، هغه نو خپل میړه ته خامېږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده، میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه خپل ځان وهي، هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته اور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه، په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلې.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغ پاکله کوي.
چوپان غره ته خپل مال بو، نو یو ورځ یې غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی زما میږي خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما سره ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا هم داسې دا عمل تکرار کړی. په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی، زمون پزاوی. بل ورځ رښتیا لیو راغلی او د میګي خوړل د چهار څومره چغي وله، خلکو فکر کوي دا دروغ وي. نو د دروغجن عاقبت هم داده. لکه فارسی کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد، کوب بار چې د خپل منزل ته نه رسیږي، نه دروغجن سره خپل مخه ته نه رسیږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وي، هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاس ور کوي. نو هر کله چې انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي، نو طبي خبره ده چې بل سره هم د دن هم دا تمه لري چې دا باید ته دروغ نه وي. که زه د انسان دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کی ما ته دروغ نه وی، هغه هم د منم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه یم.
د علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نازم بیا له دینی نظر وایي چې دروغ ویل لوی ګناه ده.
رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډیر ستونزه رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډیر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي ک دروغ وایي، د هغې ماشوم کې دای شي له رواني لحاظ ډیر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخلوي. نو کچیرته مایند غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي، نو هغوی دی په سر کې له دروغو ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي، ضرب المثل همدا وایي، دروغوی حافظه ندارد، د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي، دا له خپل وجدان سره وعده وکوي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بې اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک ورباندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خاله پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي، یعنی راستګوی، رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه، همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي، آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو منګی منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته، بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وړیدي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدون کو آسلام وای مدنی او سیاسی فعالانو د بی برقی، بیکاری، فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامالا حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه د مدنی ټولنو تر ټولو غاټ مډال او زیاتینو غاټ ستاین لیک اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړي وي او ویلي به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده مدنی او سیاسی فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو زیاتینو غږ ورته کیږدی او د زړه تڼاکې پې وچوئ
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته
د خبرونو سرټکی
د بالستیکی توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته
وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول
حکومت په اوسرونو هم د برق یوه پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولای
او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیوه لوبه کوي د خبرونو تفصیل
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکي توغندیو ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چا ته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې تود شي د پوځي چارو کارپوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خو د برق پایه نوی غورځېدلې او برق نوی پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی وو چې څه یې ورسره کول
د بی خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډیر غصهناک سړی دی او والي صاحب وایي چې یوه د یوه سره دوه کړي نه وي چې بیا یې په کوم لوښې ویشتلی هغه وایي چې له همدې ویرې ټول غټ قراردادونه ورکول که نه دا دومره هم بی انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي هغه وایي چې خدای د چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والي هم شي نو ترې ویرېږي
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوسرونو د برق یوه لویدلې پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی او ټول ښاریان یې تیارې ته کینول خبر زیاتوي چې جمهور رئیس اجرایه رئیس د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون د اجرایه رئیس دوه معاونان اول او دویم او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول اوس سره شي حیران پاتې وو چې د برق غورځول شوې پایه به څنګه بیرته ودروي ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې امله اوس سره لاس تر ځینې ورته کښېناستل او ښاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي
او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوو او وزې لوبه کوي خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې ورته وایي چې ګیر مې کا افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی بیا ډالر لږ زانګ ورته کراکي او چې افغانۍ ورتېده شي ډالر بیا ګړندی شي دا څو کاله د لیوو او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅکله هم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي
خبرونه خلاص شول
زیاتین اوس په هر کور کې اروپا او بهر ته د تلو باسونه او مرکې ګرمې دي په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي زیاتینو همداسې یو کور ته مو بیایو
چې ترکی نه سړی او هیت لاش وای نو ډیر خوان به کړای وو
د ماده ترکی پورې تلو تستر کی سپینې دي او دایره تل ترکی نه دا خو خبرې کوي
تر ترکی پورې څه سخت ده ورشه ویزه واخله او پالوتکه کلاشه هلته بازاد ګرځیدل همشي
او ویزه لکه چې خوشی درکوي $6,000 غواړي
رښتیا هم $6,000 ډیر زیات دي کاش کی مخبل کور درلودای وس به مخرس کړای وو او ټول بتللی وو
خا خپل خدای در کړای خدای دې در نه واخلی چې خپل کور م درلودای بیا مو څو خپل چتلو
په کور کې به دې څه کړی وو اور د شي دې ځای کورونه نه پارک شته نه تیاتر او سرکاس شته او نه هم د وخت راولو کومبل ځای په اروپا کې خدای هر څه په هر کوڅه کې دي نر هغه دې چې خپل سات تیر کړی
غلی شه یاشه واش هغه چې جوس غاز نه راکته کا
سمیر ورولېګه زه ډارې غم تیار ده
دغه د غیرت دی او بیا خبرې د ترکی او یونان د لارو کوي
د اروپا په لار بیا نه ډارې غم هلته ډار نشته داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مردار برقم پکې نه پیدا کیږي هلته خو شپه هم لکه ورځ غوندې رڼاوي
تا هغه بجلی راکموري
ورشه د موبایل څراغ دی روښانه کا د بجلی بیټرۍ سوي دي
موبایل می چارج نه لري
په تلویزیون کې خو ویل چې سپاته پیا دریږي او برق راشي
په تلویزیون کې خو هر سر سوایي کدی تلویزیون خبره تا وګونی سي ګومان به وکي چې په کوم بلې واد کې يم
برق را کوي اوس دا وایي چې تر ترکی څنګه ځان ورسو موري تلاګا نه دي نشته چې وی پلورو
کاش کې وای د تا ل سره به مزار کړی وای هغه خو دې پلر د دې کلمه کې ترې او بدرنګ کړ
پلر ته مې د خدای پاک انصاف ورکي اس داسې شي نه لري چې وی پلور او اروپا ته پیلار شو
پستی
ها څه وایي دا د ادارې خلم
کوټه یې راواله
ها چې دا به څه وایي والی والاړای رضا کنه
خیر سي د پلار موبایل می راوړی دی پلار جان دې زنګ ورته وهلی وو ویل چې د مو ټول موبایلونه کار نه کوي تاسو ور وړي چور سر وغږیګم
رښتیا
هو
رضا خیر سي په تکلیف شوې
نه خیر دې خبره نه ده سلام
وعلیکم سلام لوري ستړی مشه
خیر سي تروري
ستړی مشه
خیر سي
مور دغه موبایل واخله اوس می پلار زنګ وهی وای دې مونږ موبایل نه ټول ګول دی
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی په یو کې هم چارج نشته
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهی ولې کور ته نه راځي
ځواب ورکا
بله وعلیکم سلام شکر ښه یو ته چیرته یې چیرته په یونان کې دا څه وایې څه وخت لاړې ښه کوم کور بلې ښځې ته دې اخیستی وه بله ښځه دې هم درلوده وی خدای دې دې نن په اوبو کې غرق او پرک ما وایم چې دا څنګه یو ورځی او دوه ورځی نه یې تا خو بل خزه کړې و او لږه سره اوسې دې ځا خدای مو په دواړو کېشته یې واړه و خدای مو دې مایانو خوراکا
دا څه وایي اخه دې برق راغی هله تلویزیون روښانه کړی
یاتینو اوس دا غبرک شیرم واوري
او زما دا زړه در پسی او زما دا زړه در پسی لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي ل انتظار مړ شوم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مډیر ل دیوالو د کوټي او ل خپل ځان نه هم او ل خپل ځان نه هم ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریګ مډیر لغلو رهزن زنی لپټ دخمن زنی یو زل راشه ګلی یو زل راشه ګلی په پلاک پلاک وخاندا زړه مې هم دا غواړي تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلای دی لکه دا ټول دنیا په غم کې ډوبوینن لکه دا ټول خلک لدی تیرو ویریږي لکه دا ټول خلک لدی تیرو ویریږي او لکه دا ټول خلکو نن پتا زړه به للی وی یو زلی راشه ګلی یو زلی راشه ګلی تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او موبایل خوار خو او موبایل خوار خو د مرور غوندي چا سره سون هم نکړي چا سره سون هم نکړي او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي اے زما خپل بریښنا له ازبکستان ناراضي او که د تاجکستان ناراضي خیر دی لږ ژر راشه تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او تو هم غلی دی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابر کړی و او زیاتینو برخه اخیستون کی و برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی مسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوسه یک مات زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي زیاتینو کابل 14 یو اویا کندهار 22 زیاتینو کندوز یو او زیاتینو جلال آباد څلور
پختون کام پاسانن شو باور سوزه پی خور زرد شم کلمه زرد شم کلمه زرد شم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا زرد شم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو